द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو په خبري خبرونه کې درته هر کلی وایو نن د ګل ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې درويشته منیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته په کابل کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
اول غوښ شه د اهمو خبرونو سر ټکو ده.
د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته نن ویلي تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتونه د زیاتو وکیلانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده. د کمیټې غړی صاحبزاده یعقوب وایي
سیکیورټی چې څنګه په کار ده او په یو عدالتي احاطه کې په کار ده نو داسې معلومیږي چې هغه شان سیکیورټی الټی نه واد.
د پاکستان د سینټ غړو نن د قبایلي سیمونه بې کوره شو خلکو سره په مرستو کې په ځنډ اندېښنې ښودي. غړو ته حکومتي چارواکو ویلي یو شمېر هېوادونو یې بې کوره خلکو سره مرستو لپاره د پاکستان حکومت ته 168 میلیونه ډالر ورکړي.
او د پښتونخوا سیاسي مشرانو ویره څرګنده کړې چې راتلونکي سرشمېرنه کې د پښتنو د شمېر د کمولو هڅې روانې دي. رپورټونه وایي د پښتونخوا او قبایلو سیمو شمېرنه به حتمی په اسلام آباد کې ترسره کیږي. سکندر شیرباو وایي
د مردم شماره په حواله سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوې دي، خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې دا غي کم پاپولیشن کاونټ چې دی هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان د بشري حقوقو د ملي کمیشن مشر دا ومنله چې په کوټه کې په وکیلانو باندې ترسره شوی برید د امنیتي ناکامۍ له امله رامنځته شوی دی. علي نواز چوهان د ملي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته وویل چې د کوټې پیښې دلیل د امنیتي او استخباراتي کړیو ناکامي ده. د 2014 میلادي کال په اگست میاشت کې په کوټه کې په یو ملکی روغتون باندې د برید په ترڅ کې 70 کسان وژل شوي وو.
د پاکستان د سینټ یو کمیټې د قبایلي سیمو د بیکوره خلکو بیا واپسې عمل باندې اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي اگر چې د پاکستان حکومت د نړۍ امدادي ادارو څخه د بیکوره خلکو په نوم په میلیونونو ډالر اخستي خو د دوی د بحالې لپاره سهم نه دي کړې. د سینټ د وروستي پاتې سیمو لپاره د کمیټې غونډه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې د سینیټر نثار محمد خان مشرۍ کې شوې. نوموړي د غونډې په وخت په خپل حکومت هم سختې نیوکې کړي. د سیفران سیکتر غونډې ته ویلي چې نړۍ د پاکستان حکومت ته د کډوالو بحالې لپاره 168 میلیونه ډالر ورکړي دي او حکومت یوازې 28,000 کورنۍ بیرته واپس کړي دي.
د خیبر پختونخوا په ټنګ سیمه کې د نیمه پوځي قواو یو موټر د سړک د غاړې په یو ځای پر ځای شوی ماین الوتی. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې 9 سرتیري ژوبل شوي دي. نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې.
په ټنګ منځي کلکشي د فرنټیر کانسټبلري ځواک یو الات چارواکی کمان افسر مقابل مسعود د پیښه کې د 9 سرتیرو د ژوبلېدو پخلی کوي او ډیوه رادیو سره حال ترپلو په وخت وویل سرتیرو په ګاډي کې 14 د ټنګ وزیرستان روډ په منځي مور سیمه کې شوې ده. چارواکي اول پیښه کې ژوبل شوي سرتیري په فوري تور ټنګ او ډیره اسماعیل خان روغتونونو ته وړل شوې دي چې پکې د 3 سرتیرو حالت مرګونه یته وي. دوی ډیوه رادیو سره حال ترپلو په وخت وویل د فرنټیر کانسټبلري دغه ګاډي د منځي کلی څخه پېښور او خواته په وزیرستان سڑک روان وو.
دا د منځه نه 2 کیلومتر فیصله شه روټ کیناره سره د مکه په وشول غاډه ته غاډه او ځوانان سات زخمی دي. د موټر ټانک سول هسپتال ته یوړل هلته ایکسیم ایکسری وکړه پاتې درې کا سونی دی خان تارې فرق کړل د بقایا ټیک تی نه بس هلته د لکی ولا پولیس رو ورسه د او آرمی والا او مخفل نافری چکومه ایر ګیر ایریا باندې سر چ وکړو.
د دې په شورسته امنیتی ځواکونو ټوله علاقہ په خپل ګیره کې اخستې او د برید کوونکو په ځدی لټون عملیات پیل کړی دي. ادنان بیٹنائی وائس آف امریکا ڈیو راڈیو او ٹی وی.
دا وائس آف امریکا ڈیو راڈیو دا
د پاکستان مطبوعات وای مرکزی حکومت پلان لري چې راتلونکو د سرشمیرنې عمل کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو راجا مکړی شوی تفصيلات اسلام آباد کې وشماري. مطبوعات وای د سین د سرشمیرنې شمار شمیر کراچي او د پنجاب شمیرنې په لاهور کې د راجا مکولو فیصله شوی. د خیبر پختونخوا ملتپال مشرانو ترڅنګ د قومي وطن پارټي یو مشر سکندر شیرپو ویلي دي دوی ویر سرګندې کړې دي. مرکزی حکومت راتلونکي د سرشمیرنې عمل کې د پښتنو شمیرې راکمولو پلان باندې روان دي. باید د نورو صوبو پرنګ د پښتونخوا قبایلي سیمو شمیرو تفصیلات پیښور کې راجمع کړي شي. او اخوا د پاناما رسوایې په لړ کې د پاکستان په اعلی عدالت سپریم کورټ کې نن یو ځل بیا اورونه شوې چې پکې د وزیر اعظم او د ده د خاندان وکیلانو او د مخالفینو خپل خپل دلیلونه وړاندې کړي دي. نور تفصیل په د ډیو ریډیو خبریال عربیا پیر راکوي.
اورېدنې په محل د جماعت اسلامي وکیل توفیق آصف خپل دلیلونه جاری وساته او ویل چې د پاناما لیکس په اړه په پارلیمان کې د وزیر اعظم وینا خپل د ګټې لپاره و چې پکې دوی خپل د کورنۍ دفاع وکړم. عدالت پوښتل چې آیا دغه وینا د پارلیمان د کاروایی برخه نه ده چې په جواب کې دوی ویل چې برخه خو ده خو ورته استحقاق ترلاسه نه دی. دوی تور ولګوه چې که څه هم دغه مقدمه د ټول حکومت په ضد نه ده خو ټوله حکومتي مشینري د دغه مقدمه په دفاع کې عدالت کې موجوده وي. پر دې خبره جسټیس آصف سعید کوسا وویل چې د عدالت څخه بهر پر سړکونو چې څه کېدو هغه وسو اوس د خلک د عدالتي پریکړې انتظار وکړي. عدالت ویل چې ورته ودی شودل سي چې وزیر اعظم څه څه پټ ساتلې دي. د جماعت اسلامي وکیل به سبا هم خپل دلیلونه جاری ساتي. بل پلو ته د جرمن ورځپاڼې چې پاناما لیکس دستاویزونه په لومړي ځل خواره کړي وو د یو ځل بیا خپل د یو ټویټ ته لارې د دې خبرې پخلی کړی دی چې مریم نواز د نسکول لمیټډ او د نلسن انټرپرایزز مالک وو او ګټه یې ترلاسه کوي. خو د میا نواز شریف وکیل مختوم علی خان وایي چې د کمپنۍ اصل مالک مریم نواز نه بلکې حسین نواز دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ د کار د پیلېدو څخه که څه هم یوازې څو ورځې تیریږي خو د اخلاقو یا اتکس د څار یوه ډله دې ته چمتو ده چې د اساسي قانون لیوي فقرې څخه د سرغړونې په تور د هغه په وړاندې یوه حقوقي دعوا پرانیزي. په واشنگټن کې میشته د کریو په نامه یوه ډله وایي چې دوی به نن د دوشنبې په ورځ خپل حقوقي دعوا د منهاتن یوې محکمې ته وسپاري. د امریکا د اساسي قانون په یوې برخه کې راغلی ده چې د کانګرس لخوا د تایید پرته د ولسمشر لخوا له بهرنیو هیوادونو او بنسټونو څخه د پیسو یا تحفو اخیستل منع دي. په دغې حقوقي دعوا کې له محکمې څخه غوښتل شوي دي چې ټرمپ باید له بهرنیو سرچینو څخه د پیسو منل ودروي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د ایوان نمائندگان سپیکر پال راین سره ویني او یو شمیر انتظامی احکاماتو باندې به دستخطونه کوي. وایټ هاوس دا وضاحت نه دی کړی چې کوم قسمه انتظامی احکامات به لاسلیک کوي. خو د انتخابي مهم په وخت ډونالډ ټرمپ امریکایي ولس سره وعده کړې وه که صدر جوړ شو نو د پخوانی صدر باراک اوباما د صحت منصوبه د کډوالو قانون د مکسیکو او کناډا سره شوی سرحدي تجارتي لوزنامو او نور یو شمیر منصوبې به ختموي یا به پکې بدلونونه راولي. د وایټ هاوس ترجمان سین سپایسر ویلي ولس به ډیر زر د دغه هرڅه وویني.
د متحده ایالاتو په جنوبي برخو کې د خرابې هوا او طوفان له امله لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي او هوا پیژندونکو د نورو سختو طوفانونو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د جورجیا په جنوبي برخې، شمالي فلوریدا او د الاباما جنوب ختیځ سیمې د طوفان ویجاړونکي سیلې او غټې ګلې له امله ښایي سختې وځپل شي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یروشلم کې د کابینې هفتهواره غونډه د اهم اتحادي هیواد امریکا سره د رابطې نه پیل کړې او ډونالډ ټرمپ ته یې ټلیفون کړی. نتنیاهو ویلي دي امریکایي صدر راتلونکي میاشت کې ورته واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. وایټ هاوس هم د دې خبرې تصدیق کړې او زیاته کړې ده ډونالډ ټرمپ د اسرائیل سره د پوځي استخباراتي او امنیتي اړیکو اهمیت باندې زور راوړي.
د سوری حکومت او د مخالفینو استازي د دوشنبې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوری په خبرو کې سره راټول شوي دي. دغه خبرې د روسي او ترکیې په ملاتړ پیل شوي دي چې موخه یې په سوریا کې د لګیدلې اوربند دوام او د سولې راتلل دي.
د افریقا سیمیز هیوادونو پوزونو د ګیمبیا هیواد سرخار بنجول ته داخل شوي او د دې ترڅنګ په انتخاباتو کې د ماتې سره مخ شوي صدر یحیا یامه ملک پریښود دي.
د کامیرون یو پوځي هلیکوپټر د نایجیریا پولې ته څیرمه غورځېدلې چې پکې د مرکزی افریقا د ځواکونو یو قومندان هم وژل شوی دی. جنرال جیکب کوجی د یکشنبې د ورځې په دغه پیښه کې د کامیرون د بوګو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د بوکو حرام پر ضد جګړه تنظیموله. خبر جاتی په پیښه کې درې نور پوځي چارواکي او د الوتکې دوه عمله هم وژل شوی ده. او وروسته خبر دا چې د چین روغتیایي چارواکي وایي په چین کې تیر کال دومره ماشومان زیږیدلي چې په تیرو سلو کالو کې ساری نه لري. دوی وایي په 2018 میلادي کال کې په چین کې کابو اتلس میلیونه کوشنیان زیږیدلی چې د 2015 کال په پرتله پکې نږدې 8% زیاتوالی راغلی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وسام د خبرونی لمړی راپور د بشری حقوقو د ملي کمیشن مشر داومنله چی په کوټه کې په وکیلانو باندې تر سره شوې برید د امنیتی ناکامۍ له عمله راسته شوې ده. علي نواز چوهان د ملي اسمبلی د بشری حقوقو کمیټې ته وویل چې د کوټې پیخه دلیل د امنیتی او استخباراتي کړیو ناکامۍ ده. نور حال د پیرولای شبر راپور کې
علی نواز چوہان ویلی چې کوټه هسپتال کې ترهګرو د حمله لپاره هم هغه طریقې کار خپل کړو څنګه چې د دین اړوند کوټه کې هزارو ورولې خلک په نخښه کولو لپاره به کارول کېدلو. خو د دې باوجود امنیتي ادارو د کوټه هسپتال او په کوټه کې د پولیس په تربیتی مرکز شوی بریدونو مخه ونیول شوله. نو مولوی ویلی چې د کوټه هسپتال د شتګر د حمله سمدستي پس عیني شاهدینو په دغه موقع او داسې تن هم لیدلو چا چې د غبد پیخي ویډیو جوړوله او د زیاته کړي چې داسې اطلاعات هم دي چې د تن گرفتار کړی شو. خو تر اوسه پورې دغه نیول شوی تن نه تحقیقات په حق له اړوند حکومتي ادارې سنوای. ډیو ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکو د قائمه کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب وایي چې علي نواز چوهان د دوی پړوان د کوټه هسپتال کې د نیمګړې حفاظتي تنظیماتو اعتراف کړی دی او دا چې د دوی کمیټې د بشري حقوقو حکومتي ادارې مشر ته د کوټه هسپتال چودنه کې نااهل ذمہوار عناصر په نخښه کولو لپاره 15 ورځې کې د نن خپل رپورت تیارولو هدایت کړی دی.
چیرا اغشان سیکیورٹی چی سنگا پکار دا او پر او عدالتی احاطه کی پکار دا یا دا عدالت دن اندرونی طور مانے چی سنگا سیکیورٹی پکار دا نو دا سی معلومی کی چی اغشان سیکیورٹی التی نو دا سی معلومی یا خبر معلومی دا خدا پر رپورٹ کی بیا ڈیٹیل دا شی انشاءاللہ.
د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غړو په روستو کې په کوټه کې رامنځته شوې د ترهګرې د بدو پیښو په سر په اړوند حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي دي او کمیټې د بلوچستان ستر انتظامی چیف سیکرټری لری کولو سفارش هم کړي دي. تیر کال کوټه هسپتال کې د ملکی تاریخ د دهشتګردۍ بدترین پیښه کې د اویاو نه زیات وکیلان مړو په لوی شمېره کې جوړل شوي وو او د دغه پیښې سمدستي پسته ایالت اعلی وزیر د دې ذمہوار د هند استخباراتي ادارې را ګرځولې و. خو بیا په مرکز کې په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو د دغه بد پیښې په ترڅ کې ملکی استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکه کړې وي او د دې پیښې د پلټونو لپاره جوړ د سترې محکمې جسټس قاضي فایز عیسی کمیشن هم په خپل رپورت کې د ترهګرۍ په ضد حکومتي تګلارې باندې سخت ټکونه کړي دي او اوس په حکومتي کچ د بشري حقوقو کمیشن مشر هم په دې اړه د حکومتي ادارو د نااهلو اعتراف کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اردن کو د پیرول شپ راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې تنن ویلي تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپیتونه د زیاتو وکیلانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده. په همدې موضوع په تیر خبرونه کې زموږ همکار نوشیروان قلندر د ډیوی له څېړنکار پیر زبیر شاه سره مرکه کړې چې په ګډه ورو زموږ همکار بهروز خان سره په بخښنه
مشران صاحب بدسی ده چې که د پاکستان تاریخ ته وګورو نو دغه شانتي د کمیشن جوړ شي او د کمیشن رپورت راشي. مثال به واخلو د پاکستان چې کله ماتې ده د محمود رحمان کمیشن رپورت تر ننه پورې خلک لګیا دي غواړي دغه کمیشن دغې چې کوم پلټنې شوې وي دغې چې کوم تفصیل و په کار چې خلکو ته ویل شوې تر ننه پورې خو هغه رانغلو. بیا د دینه د دغه یونیټو نغټ مشهور کمیشن دی د محمود رحمان کمیشن ځکه چې پورا ملک مات شوی دی فیلیر چې ستوای نو الته کې د انټیلیجنس ادارو فیلیر دی الته کې د پوزي د نظامی دغه چې کم دی قیادت دغه فیلیر دی د اوورال چې کم د ملک ریاست دی دغه فیلیر دی په هغه باندې خبر نه شوی. دا چې اوس کوم خبر بکراله دینه د دینه پس به را شو یو بل کمیشن ته مثال به وایو د اسامه بن لادن چې ایبټ آباد کې د امریکایانو په برید کې اوجل شو د هغه کمیشن جوړ شو د هغه کمیشن هم دغه ذمہواری ور واچولې او ذمہواری درې چې دلته کې هم د فیلیر دی کنه د چې کوم نه امنیتی ادارې دي بیا به د پېښور کې چې کوم د سکول د آرمی پبلک سکول دغه وشو د هغې دپاره مور پلار تر ننه پورې لګیا چې تاسو کمیشن جوړ کړئ جوډیشل کمیشن جوړ کړئ خو هغه چونکې د آرمی پورې اړتیا لري نیغ په نیغه د هغې سره دغه دی نو نه پوهېږم چې ولې په هغې باندې تر اوسه پورې او د هغې پلټنې شوم شي د هغې به هم نتیجه دغه راوځي نن چې اوس کوم د کوټې رپورټ راغلی دی د حکومت خپل ادارو ویلی دي خو د حکومت تاسو دې ته هم پکې سوچ وکړئ چې د حکومت کله دا احساس کړی دی دا ذمہواری اخیستې ده چې دا اوس د چا ذمہواری د انټیریئر منسٹری ده چودری نثار کې دا اخلاقي جرأت شته چې هغه کم از کم د خپلې څوکۍ نه خو که حکومت په دې باندې نه استعفا کیږي چودری نثار خو د خپلې څوکۍ نه استعفا وکړي چې او دا ذمہواری دا په پاکستان کې دغه شی نشته او که د دې یو ذمہواری په هغه باندې واچول شوه نو خو په امنیتي ادارو باندې واچول شوه حکومت دغه احساس نه لري حکومت دغه ذمہواری اخلي نه او د هغې وجه دا هم ده چې په ملک کې په ظاهره حکومت چې کومه دی دغه د یو جمهوري حکومت دی خو د ملک د حکومت یا د چلولو اختیار چې کوم دی هغه د حکومت سره نه دی هغه د پوځ سره دی او د استخباراتي ادارو سره دی نو استخباراتي ادارې چې کومه دي د هغوی خپل پرایورټیز دي د هغوی خپل یعنی دا ښه او بد کیسې چې پکې کې دي کچری د پاکستان په ملک دننه دغه پالیسی نه وي چې دا ښه او دا بد والله نو د دغه ملک نظام به هم ټیک وو خلکو ته به امن هم وو د ترهګرۍ سره به هم دومره مخ نه وو نو دغه رپورټ راغلی دی خو اوس به ګورو چې په دې حکومت کې څوک څومره اخلاقي جرأت مظاهره کوي
بیرو صاحب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان مخکې ویلو په هیواد کې د امریکې د کچې استخباراتي اداره شته که داسې ده نو دغه استخباراتي ادارې بیا چیرته دي ولې زیاته فعاله نه ښکاري
نو که چیرې د چې څنګه ویلي دي او د دغې لیول اداره وي زما خیال دی د اشاره هم آی اس آی ته ځکه چې آی اس آی د پاکستان د ټولو نه مضبوطه او قوي اداره ده او ګڼلې کېږي نو که چیرې دغه ووایو نو دومره غټ غټ فیلیرز به ووایو چې د مهران هغه چې کوم دی بیس په کراچۍ کې د کراچۍ ایرپورټ ورپسې دغه شانتي د کامرا هغه چې کوم دی د ایر فورس ورپسې د جی ایچ کیو د پاکستان د پوز هډ افیس یا هډ کوارټرز د آرمی پبلک سکول کا د اسامہ بن لادن کا پسې شماره نو دا خو ټول فیلیر دی دا خو کدی دعوه کوي نو ها البته د دوی چې کوم خوخه ده هغې هغې پکې ډېر تکړه دي مثال به دا اوس د بلاګرز دا والو دغه بلاګرز دي دغه چې اوس غیب کړی شوي دي نن تا په وختي په میټینګ کې خبره کولی چې کنه نه شول په دې کې ځکه چې دا د دوی پکې انټرست دی نو هغه چونکې خلکو ته هغه خبره رسول غواړي چې نوره میډیا یې نه کوي په سوشل میډیا باندې هغې فعاله دي د پاکستان د پالیسیانو د پاکستان د روان دروغ تاریخ په اړه باندې هغه خلکو ته بیداری ورکوي دغه ټایپ خلک چې کوم دي دغه ردونه نشي پټېدی د هغې ټلیفون هم دی ټریس کولی شي د هغې لیکنه او هغه پټه پاڼه چې ده هغه هم دی ټریس کولی شي او چې کوم خلکو باندې د دوی مهرباني ده د هغې بینکونه او کار څومره تر هغه ګرځېدلی دي خو د هغې بینک اکاونټ څومره روان دي د هغې سره د اونډۍ د لارې مرستې روانې دي د هغې څه خو پکې په ښکاره جلوسونه او جلسې کوي نو د حکومت پرایورټیز چې کوم دي اولیت څه ته ورکوي دا د ټولو نه غټه خبره
ډېره مننه بیروز خان صاحب
مننه
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ
ټلیفون دی
001-202-205-003 او 03
او ویډیو ټلیفون دی
0800 999 0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
ګران اوردونکو د رپورټونو د لړۍ روانه ده. د بیکوره خلکو په اړه باندې یو اهم رپورټ در سره هم شریکو. د پاکستان د سینټ د یوې کمیټې غونډه شوې را په هغه کې ورته د کډوالو د چارو چې کوم وزارت ته سفران دغه سکتر ویلي دي چې حکومت پاکستان ته د نړۍ نه د دغه قبایلي سیمو د بیکوره خلکو را بحالې لپاره یو سل او شپږ شپېته میلیونه ډالرې راغلی دی. خودی یوازې تر اوسه 28000 پورې کورنۍ واپس کړی دی. د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د محرومه طبقو دپاره سینټ قائمه کمیټې غونډه نن شوې ده او د کمیټې مشر سینیټر نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی هغوی قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو په حقله بې غوري ښودلو باندې په حکومت سخت تنقید کړی دی. سینیټر نثار محمد خان وینا وه چې 50000 خاندانونه قبایلي سیمونه اوس هم بې کوره دي خو حکومت د هغوی دپاره هیڅ هم نه کوي او اربونو روپو امداد یې د دوی په نوم اخیستی دی. د سرحداتو وزارت سکرتر د کمیټې ته ویلي دي 2,3,6,3,000 بې کوره شوي خاندانونه رجسټرډ دي او په دې کې 2,01,000 بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. دوی زیاته کړې ده هر یو داسې تلونکي خاندان ته 2,000 روپو امداد حکومت کړی دی. دغه شان د چا کور عملیاتو کې مکمل تباه شوی دی هغوی ته 3,00,000 او د چا لږ تباه و هغوی ته 1,06,000 روپو امداد ورکړی شوی دی. د سفران وزارت سکرتر وینا ده قبایلي سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې 2,400 خاندانونه افغانستان ته هم تللي دي. دوی کمیټې ته ویلي دي نړۍ لخوا د بې کوره شوي خلکو بحالې دپاره پاکستان ته 1,68 میلیونه ډالرو امداد میلاو شوی دی. دې کې 3 میلیونه ډالر امریکې، 15 اویا میلیونه ډالر نړیوال بینک، 19 میلیونه جاپان، 15 میلیونه جرمنی او 10 میلیونه ډالر امداد چین ورکړی دی. د سکرتر دا هم وینا وه چې عملیاتو په نتیجه اکثر له سیمې د ترخګرو نه صفا شوي دي خو د شاوال او شادی خیل سیمه اوس هم لا صفا نه ده ځکه ډېر بې کوره خاندانونه تر اوسه واپس نه دي تللي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
نوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوښیاست. په یو بل راپور کې راغلی دی د پښتونخوا ملي ولسی تحریک وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو مخالف نه دي خو دغه اصلاحات باید د فاټا د خلکو په خوخه راشي او د دوی لخوا باید تایید شي. د پښتونخوا د ولسی تحریک مشر محمود خان اچکزي وویل چې فاټا په شمال کې له ډیورن لاین سره نښتې خیاړخته له خیبر پښتونخوا او چپ لور ته د بلوچستان له پښتنو سره، نو په فاټا کې که هر ډول اصلاحات رامنځته کیږي دا به په افغانستان او په پاکستان کې د پښتنو له کمربند باندې بې اغېزه نه وي. ارشد حسین له بشپړ راپور سره.
اسلام آباد پریس کلب کې د ګل پروز د ګوند د پارلیمان د غړو او د فاټا څخه تعلق لرونکو سینیټرانو سره د یو ګډ خبري کانفرنس په محل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی وینا وه که د قبایلي سیمو جغرافیایي جوړښت ته وکتل شي نو د برنه دا د ډیورنډ په کرخه پرته ده او ښي اړخ ته د خیبر پښتونخوا ایالت سره تړلې ده او ګس اړخ ته د بلوچستان د پښتون علاقې سره پیوسته او ګو په قبایلي سیمو کې مثبت یا منفي کم هم عمل کیږي نو د هغې اغیزه به نیخ په نیغه په افغانستان خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون بیلټ پریوزي.
تو هم اس سے لاغرض نہیں رہ سکتے، ہم چاہتے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاورز دوز بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل سر آنکھوں پہ آپ اصلاحات کریں بٹ ود دی کنسنٹ اینڈ دی اپروول آف دی پیپل آف پاٹا.
هغه وای مونږ په فاټا کې د یو عمل نه هم ناغرضه نشو پاتې کېدی او غواړو چې دغلته اصلاحات دی د هغه ځای د اولس په مرزی او خوخه وشي. ښاغلی محمود خان اچکزی په خپل خبري کانفرنس کې هغه طریقې کار په ګوته نه کړو د کم لاندې چې هغه د قبایلي سیمو د اولس د خوخې مطابق اصلاحات راوستل غواړي، خو زیاته کړه چې په دې حق له به د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه یوه جرګه یا کانفرنس کېږي کم کې به چې د فاټا اولس او نمائندگان گڈن کوی.
یعنی اس غلط انداز میں خیر کا کام منفی انداز میں کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. یعنی کوئی نہیں کہتا، فاٹا کا کوئی فرد کا، فاٹا کا کوئی رہنے والا نہیں کہتا کہ ایف سی آر ختم نہ ہو. فاٹا کا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ نہیں کہتا کہ وہاں جمہوری اصلاحات نہ ہو. فاٹا کا کوئی وہ نہیں کہتا کہ وہاں 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں نہ ہوں.
هغه وای په غلط انداز کې د یو خیر کار په منفی ډول کول او خلکو ته ستغې سپورې ویل د خفګان خبره ده. د فاټا یو فرد هم نه وایي چې دغلته د ایف سی آر قانون دی ختم نشي یا دغلته جمهوري اصلاحات دی ونه شي یا جدید کالجونه او یونیورسټیانې دی پرانستل شي، خو خبره دا ده چې اوس هلته اصلاحات کیږي نو په ګنټو کې دننه یو سو بیوروکریټ دغه ځای دوره کوي او بیا د اصلاحاتو یو کتاب جوړوي. داسې نه دي کېدل پکار. د فاټا اولس ته به دا احساس ورکول وي چې دغه سیمه ستاسو ده او ستاسو په خوښه به فیصلې کیږي. ښکاره دي وي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دپاره ټاکلې کمیټې خپل اصلاحاتي رپورټ کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا هغې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو یا په خپل حال کې د ساتلو وړاندیزونه کړي او تمه ده چې مرکزي کابینه به په راتلونکي غونډه کې د کمیټې دغه اصلاحاتي وړاندیزونه منظور کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو د خبرونه روان دي. نیم ساعت خبری خبرونه نور هم لرو. مونږ سره پکې اهم رپورټونه شته. نړیوالو مطبوعاتو د کتنې ترڅنګ دا چې سرشمیرنې عمل د مارچ په میاشت کې تر سره کیږي په دغه باندې تاسو پروګرام هم ورېدو باید چې پښتانه ورته وي خو د پښتنو مشرانو سیاست په مدارانو دا اندېښنې دي چې ولې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو چې کوم سرشمیرنه ده دغه تفصیلات په اسلام آباد کې راجمع کول کیږي که د پنجاب په لاهور کې او د سند په کراچۍ کې نو ولې نه چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تفصیلات په پیښور کې راجمع کړی شي راتلونکي کې به هم په دې باندې سره څېړنې رپورټونه شریکو د ډیو ریډیو د خبرونې روانې دي او په دې باندې رپورټ هم لرو را سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اور درکو نن دا گل ورز کال 2018 دا جنوری دا میاشت درویشت منیٹا دا وقت پا اسلام آباد کے دا ماسخوتن شوی دی اتنی میں پا کابل کیا تا و دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر لسنی میں بجی دا دیکھ پرونی وڑاندی کون کی زیم نو شیروان کلندر
اوز مجاہد جوان
غوکشی دا اہم خبرون سر ٹکو دا
د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن د قومي اسمبلی د بشری حقوقو کمیټې ته نن ویلي تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیات وکیلانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده. د کمیټې غړی صاحبزاده یعقوب وای
سیکیورټی چې څنګه په کار ده او په یو عدالتي احاطه کې په کار ده نو داسې معلومیږي چې هغه شان سیکیورټی الټی نه و.
د پاکستان د سینټ غړو نن قبایلي سیمو نه به کور شو خلکو سره په مرستو کې په ځند اندېخني خو دي غړو ته حکومتي چارواکو ویلي یو شمیر هیوادونو به کور خلکو سره مرستو لپاره د پاکستان حکومت ته یو سل او شپږ پېته ملیون ډالر ورکړي
او د پښتونخوا سیاسي مشانو ویره سرګنده کړي چې راتلونکي سرشمیرنه کې د پښتنو د شمیر د کمولو هڅه کیږي. رپورټونه وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو شمیرنې به حتمی په اسلام آباد کې ترسره کیږي. سکندر شیرپا وایي
د مردم شماره په حواله سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوی دي خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې داغه کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي.
او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د بشری حقوقو د ملي کمیشن مشر دا ومنله چې په کوټه کې د وکیلانو باندې ترسره شوی برید د امنیتي ناکامۍ له امله رامنځته شوی و. علي نواز چوهان د ملي اسمبلی د بشری حقوقو کمیټې ته وویل چې د کوټې پیښې دلیل د امنیتي او استخباراتي کړیو ناکامي وه. د 2014 میلادي کال په اگست میاشت کې په کوټه کې په یو ملکی روغتون باندې د برید په ترڅ کې اویا کسان وژل شوي وه.
د پاکستان د سینټ کمیټې د قبایلي سیمو د بیکور خلکو بیا واپس عمل باندې اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي اگر چې د پاکستان حکومت د نړۍ امدادي ادارو څخه د بیکور خلکو په نوم په ملیونونو ډالر اخیستي دي خو د دوی د بحالې لپاره څه هم نه دي کړي. د پاکستان مطبوعات وایي مرکزی حکومت پلان لري چې راتلونکي د سرشمیرنې عمل کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو راجمع کړي شوي تفصیلات اسلام آباد کې وشماري. د خیبر پښتونخوا ملت پاله مشرانو ویلی دی که دی دا یری لری چرتا راتلون کی سرشمیرنه که دا پختانو شمیر را کمولو پلان اون ساتلی شی.
د متحده ایالاتو په جنوبی برخو کې د خراب هوا او طوفان لامل لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي او هوا پیژندونکو د نورو سختو طوفانونو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د جورجا په جنوبی برخې شمالي فلوریدا او د الاباما جنوب ختیځې سیمې د طوفان ویجاړونکي سیلۍ او غټې ګلۍ له امله ښایي سختې وځپل شي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د ایوان نمایندګان سپیکر پال راین سره ویني او یو شمیر انتظامی احکاماتو باندې به د دسخطونه کوي. وایټ هاوس دا وضاحت نه دی کړی چې کوم قسمه انتظامی احکامات به لاسلیک کوي خو د انتخابي مهم په وخت ډونالډ ټرمپ امریکایي ولس سره وعده کړې وه د صدر جوړ شو د پخوانی صدر بارک اوباما د صحت منصوبه د کډوالو قانون د میکسیکو او کینیډا سره شوې سرحدي تجارتي لوزنامې به ختموي یا به پکې بدلونونه راولي.
د سوریې حکومت او د مخالفینو استازي د دوشنبه په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې په خبرو کې سره راټول شوې دي. دا خبرې د روسیې او ترکیې په ملاتړ پیل شوې دي چې موخه یې په سوریې کې د لګیدري اوربند دوام او د سولې راتلل دي. د یاغیانو سرچینې وایي چې دغه خبرې به نیغ په نیغه د دواړو لورو ترمنځ نه ترسره کیږي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یروشلم کې د کابینې هفتهوار غونډه د اهم اتحادي هیواد امریکا سره د رابطې نه پیل کړي او ډونالډ ټرمپ ته یې ټلیفون کړی. نتنیاهو ویلي دي امریکایي صدر ورته راتلونکي میاشت کې واشنگټن ته سفر بلنه ورکړي.
د کمیرون یو پوځي هلیکوپټر د نایجیریا پولې ته څیرمه غورځېدلی چې پکې د مرکزي افریقا د ځواکونو یو قومندان هم وژل شوی. جنرال جیکب د یکشنبه د ورځې په دغه پیښه کې د کمیرون د بوګو په سیمه کې هغه مهال وژل شوی چې د بوکو حرام پر ضد جګړه تنظیموله. خبر زیاتوي په پیښه کې درې نور پوځي چارواکي او د الوتکې دوه عمله هم وژل شوي دي.
د افریقا سیمه ییز هیوادونو پوځونه د ګیمبیا هیواد سرخار بنجول ته داخل شوي دي او د دې ترڅنګ په انتخاباتو کې د ماتې سره مخ شوي صدر یحیی جامی ملک پریښودی دی.
او د چین روغتیایي چارواکي وایي په چین کې تیر کال دومره ماشومان زیږیدلي چې په تیرو سلو کالو کې ساری نه لري. دوی وایي په 2014 میلادي کال کې په چین کې کابو 13 میلیونه کوچنیان زیږیدلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردوونکو او سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رسیدلی چې زموږ همکار مختار خلیل درته چمتو کړی.
د جمعې په ورځ د صدارت د عهدې د سوګند پورته کولو او د امریکې د صدر سرکاري کور وایټ هاوس ته د کړې اوړو وروستو ښاغلي ډونالډ ټرمپ په باقاعده توګه د امریکې د صدر په حیث خپل فرایض سرته رسول شروع کړي دي. دې سره د دنیا خبری ادارې مطبوعات اخبارونه او مجلې دا وخت د دنیا د اهمو مسلو د اوارولو په لوري د صدر ټرمپ د دریس په حقله مختلف قسمه معلوماتي او تجزیاتي رپورټونه خوري. د امریکې مشهوري هفتهیزي نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د پاکستان په باب لا د صدر ترامپ د ممکنه پالیسۍ په حق له یو تفصيلي مضمون خور کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان د باراک اوباما د پاره د صدر په حیث د کامیابو په حواله هغه وخت یو ډیر اهم ملک ثابت شو کله چې صدر اوباما د امریکای فوجي کمانډوز ته د پاکستان په فوجي خار ایبټاباد کې د اوساما بن لادن په کور د یرغل کولو حکم وکړ. دا د کال 2011 د دویمې مئی شپه وه. صدر اوباما د اوساما بن لادن په کور د چپاو کولو فیصله کې دا حکم هم کړی و چې د دې خبر پاکستان ته اونشي. اگر که اوباما نه وړاندینی صدر بوش او بیا صدر اوباما پاکستان ته تر کال 2012 پورې د 25 اربو ډالرو د مالیت فوجي او اقتصادي امداد رسولی و، خو د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې د ترهګر حملو وروستو د القاعده خلاف د امریکې د جنگ شروع کولو وروستو صدر اوباما چری هم د پاکستان په حکومت ادبار اونکو. نیوز ویک لیکي چې امریکې پاکستان کې د فوجي عامر حکمران پرویز مشرف خپې مضبوطی کړې وي چا چې طالبان بچ ساتلی وو، او یو وخت داسې هم راغلو چې جنرال پرویز مشرف په هندوستان حمله هم وکړه. نیوز ویک لیکي چې تیر کال د امریکې په یو ډرون حمله کې د طالبانو د روحاني مشر د حق رسیدلي ملا محمد عمر رومبی جانشین ملا اختر منصور ووجلې شو. نیوز ویک زیاتوي چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د امریکنو فوجیانو د لاسا د وجلې کېدو وروستو دا حیران کن حقیقت راښکاره شو چې پاکستان د القاعده خلاف په جنگ کې امریکې سره اسي سر خوځي خو حقیقي مرسته ورسره نه کوي. کانګرس اوس پاکستان د پاره د امداد د خواستونو په پټو سترګو منځوري ورکول بند کړي دي. د امریکې د کانګرس ځینې غړي خو مطالبه کوي چې پاکستان دې د هغو ملکونو په فهرست کې ولیکلی شي کوم چې سرکاري طور د ترهګرۍ سرپرستی کوي. صدر جارج ایچ ډبلیو بوش په کال 1992 کې په دې خبره ډیر سنجیده غور هم کړی و، خو د هغه نه پس دریو امریکنو صدرانو په دې لوري هیڅ اونکل. پاکستان ډیر په تیزی سره د بېشمیره ایټمي وسلو تیارونکی ملک جوړ شوی دی. پاکستان په لومبی ځل آبدوز نه د کروز میزایل خوشي کولو کامیابه تجربه کړې ده. پاکستان د چین په امداد د آبدوز خپله بیړه ورځ تر ورځه فراخوي، خو د امریکې د پاکستان د ورځ په ذاتی د ایټمی پروګرام په حق لا هیڅ پالیسی نشته. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان د امریکای د پخوانو ډیرو حکومتونو لپاره د سرخوګي بنیادی سبب پاتې شوی دی. د امریکای پخوانی صدر بل کلینټن خپل دور صدارت کې د پاکستان لخوا د ایټمی 14 او په کال 1999 کې هندوستان سره د پاکستان د سرحدي جنگ لانجو سرګوم کړی و. بل امریکنی صدر جارج بوش د 11 ستمبر د ترهاګر حملو د لاسا د پاکستان له طرفه په فکرمندو کې پروت و، او دریم صدر باراک اوباما ته په خپل دور کې د پاکستان لخوا د ممبئی د حملو او د اسامه بن لادن ایبټ آباد کې دراوتو لانجې پیښې وې. اوس نمبر د نوي صدر ښاغلی ټرمپ دی، څوک چې ډېر زر د پاکستان په معامله کې د لوی ازمیخ سره مخامخ کېدو واله دی.
ګران اوریدونکو، د مارچ په میاشت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل شروع کیږي، خو د خیبر پختونخوا د قومي وطن پارټۍ او مشر سکندر شیرپو اندېښنې ښودلې دي چې مرکزی حکومت پلان لري د پاټا او د قبایلي سیمو شمیرنې په اسلام آباد کې راجمع کړي. هغې دا اندېښنې لري که داسې وشو نو دا یېرې شته چې د پښتنو شمیره کمه ښودلې شي. د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله پرې رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا کمپرست ګوندونو په هغه راپورونو اندېښنې څرګنده کړې دي چې ګنې په روانه سرشمیرنه کې به د قبایلو او د پختونخوا د خلکو سرونه او کورونه په اسلام آباد کې شمیرل شي. د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شیرپا وایي دغه راپورونه یې روان کې پدې دي چې واری بیا پښتانه کم وښودل شي. دی وایي
هغه د مردم شمارې په حوالے سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوی دي، خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې داغه کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي. داغه دیز نه دوی فارم اخلي اسلام آباد کې به دا پاپولیشن کاونټ کوي. پنجاب کې دوی لاهور کې کوي لګیا دي، سندھ کې کراچۍ کې کوي لګیا دي. صرف زمونږ صوبې او د فاټا لپاره دوی دا دغه کړی چې دا په اسلام آباد کې به کیږي. دا زمونږ صوبې سره آسینې چې دې کې زیاتې وشي، یو خو دا پروسیس ټرانسپیرنٹ پکار دی او دې کې پکار چې ټولې صوبې آن بورډ واغیستلې شي او د ټولو مخامخ وشي. زمونږ دا تمه ده چې زمونږ د صوبې آبادی به زیاتېږي، د بل چا به کمیږي، نو آسینا چې هغه کې مونږ سره زیاتې وشي.
د سرشمیرنې عمل د سټیټسټکس یا د شمیرو د محکمې د سوري لاندې په وفاقي سطح کېږي، خو مصرف بې صوبې اوچتوي. او سکندر شیرپا وایي چې دوی د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو او وفاقي حکومت سره په دغه مسله تماس نیولو ته تیار دی.
دین محکم دا سنسس چې نو شوي داغه ډیلې کېدو یو وجه دا وا چې یو نیم صوبې دغه راکم شو هغه د وجنا اگر مخکی فردر نو تلی پدې کې به مونږ خبره کو فیل ګورنمنٹ سره دا خبره به ریس کو. مردم شماره لپاره پیسې چې دی هغه صوبې ورکړي، نو په کار شي بیا خو صوبې ټول آن بورډ واغیستلی شي او مونږ پدې کې نور پاتو سره به تکو او دی له یو دغه جوړو. د یوې پټه مسله نه ده، ټولې صوبې مسله ده، ټول پښتنو مسله ده.
د پاکستان په تیرو سرشمیرنو کې د پښتونخوا، قبایلی سیمې او بلوچستان صوبې خلکو دوامدار ګیلې کړې دي چې د دوی د کم شمیرلو او دغه شان بیا په کامی وسیلو روزګارونو نوکرو او ورته په کامی پنګو کې بیا کم حصې ملو شوې دي، او دوی دا ځل غوښتنه کوي چې سرشمیرنه د رڼا او کرو شي او د آبادۍ شمیره دې صحیح وښودل شي چې په راروانه کې بیا د کامی وسیلو ویش توله او په انصاف پوره وي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، د پاکستان او چین د سترې اقتصادي پروژې یا سی پیک کې د پښتنو لپاره د حقونو غوښتونکي سید عالم محسود وایي چې په دغه پروژه کې پښتنو ته خپله برخه نه ده ورکړل شوې، او چین ته د دغې پروژې په برخه کې د صوبې د اعلی وزیر سفر هم بې ګټې و او خالي لاس بیرته راغلی. مدثر شاپری دا رپورټ چمتو کړی.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري محاذ مشرانو پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چین د سفر په وخت د صوبې مقدمه په صحیح توګه نه وړاندې کړې او د صوبې د خلکو چې اقتصادي راهداري کې کمی غوښتنې وي او سملی په ګډه کم قراردادونه منظور کړي وو غټول چین کې بایلل او اوس چې وزیر اعلی کمی ادعاوي کوي چې ګینې د هلته د صوبې لپاره ډیر څه ګټلې دي حقیقت سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې د راهداري نه مهمو اجزاو کې وزیر ریاله یو هم د صوبې لپاره نه دی ګټلې او د راهداري محاذ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد دی راډیو تبای وزیر اعظم نواز شریف چې تیرو دوو ټول ګوندیز کانفرنسونو کې کمی ژمنې کړې وې دا غیر ټولو نه اوس پشا شوی دی او هڅه کوي چې دریم ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي
دا دوی کریډور ختمول غواړي دفن کول غواړي خاور ته سپارل غواړي دا دوی دریم آل پارټیز کانفرنس چې راغواړي موږ د مخالفت کوو د دې مطلب صرف دا دی چې په تیر دوو اډس کانفرنس کې نواز شریف لیکلی او زبانی ویلو کړی دی هغه شوی نه دی نو دا تاریخ ته قانون ته اخلاقیاتو ته مجرم دی دوی هغه د جرم نه خلاصول غواړي په خپل چې هر څه لب جب کړی دی هغه پټول غواړي کریډور خاور ته سپارل غواړي موږ ته دا قبول نه ده
وای په دې طریقه نه یوازې وزیر اعظم نواز شریف بلکې وزیر اعلی پرویز خټک او نور هغه ګوندونه چې راهداري کې باید صوبې حق غوښتو ځان د پاره جواز پیدا کول غواړي ځکه چې څوک هم نشي ثابتولی چې د چین دورې کې خیبر پښتونخوا څه ګټلې دي او وای د راهداري محاذ فعالین به ټولو سیاسي ګوندونو کاغې سملو کې دننه دي او که بهر سره رابطې کوي او دغه شان مدني ټولنې کاروباري خلک او مذهبي مشران به اعتماد کې اخلي تر څو اولسي پاسون پیل کړي او د ډاکټر سید عالم نه موچ پښتنه کړه اوس بدای د احتجاج لای عمل څنګه وي نو غوای
د احتجاج لای عمل بدای جی چې مونږ شروع کوو د پیښور نه ان شاء الله تعالی پیښور مونږ په اته زونونو کې تقسیم کړي دي په غو زون کې د اغزې چې سمره اولسي مشران سیاسي مشران جماعتونه دکاندار په غو کې مونږ لوډ سپیکر هم ګرځو د جماعت نه اعلان کیږي یلته جلوس کیږي بیا جلسه کیږي بیا جلوس وزي پمفلټ بئی پوسټر بئی دا نه منه ټول پیښور کې یو کوچ په دوه هفتو کې دننه دننه پیښور پوکو راوچتی کو او دتا جوګه کو چې هغه د اسمبلی مخامخ یو مضبوطه درنه ورکي
او وای د دې احتجاج په وخت په ثابت شي چې کم ګوندونه د صوبې د خلکو د حق لپاره غږ پورته کوي او احتجاج کې برخه اخلي او کم ګوندونه سترګې پټي او اقتصادي راهداري د تل لپاره دفن کول غواړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
په پښتونخوا سیمه کې سیاستمداران او کارپوهان په دې نظر دي چې د سیمه کې د چین او د روس زیاتیدونکو اثر سره حسنه چې د سیمه یو ځل یو نوې جنگ طرف ته لاړ شي هم په دې لړ کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن ټرست او دغه شان عوامي نشل پارټي په شریکه باندې یو امن مارچ هم کړی دی چې پکې دغه اندېښنې مشرانو سرګندې کړې دي د رپورت په د ډیو رادیو خبري عالم د سر شاره کوي
او ګرانو اوریدونکو دلته کې عوامي نیشنل ګونه او باچا خان ایجوکیشن ټرست په شریکه باندې یو امن لاجون را جوړ کړی دی راځي چې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر ډاکټر خادم حسین سره په دې کله باندې خبرې وکړو چې د دې امن لاجون بنیادي مقصد څه دی
مونږ داسې وکړی شو چې د دې ریاست او د سیمې نور ریاستونو ته دا خبر واضح کړی شو چې په مینا او د اقتصادي ترقۍ د پاره خپل میدان مختبوزي
مننه کتون کو دا وخت مونږ سره دا عوامي نیشنل ګون عمومي سیکرټر میا افتخار حسین صاحب موجود دي راځي چې دای سره خبرې وکړو
او نن د خدای په فضل سره خلکو ته دا احساس شوی دی خاص کر زموږ ریجن کې چې کوم چینجز را روان دي ریپرډلی لکه روس چې کوم دی نو هغه د پاکستان او د چین سره چې کوم میټینګ وکړو نو هغه وی چې مونږ د افغانستان روغه کو خو افغانستان پکې نو نو دا داسې یو خبره ده چې دا نور مشکل پیدا کوي عدم اعتماد پیدا کوي مونږ وایو چې د افغانستان او د پاکستان اعتماد په خپلو کې وي نو امن به وي چې دې اعتماد نه نو امن بني نو مونږ دا یاداش ورکو چې پاکستان او افغانستان اندرونی او خارجه پالیسۍ د مل په مفادو کې جوړې کی او د دې د غټو طاقتون د لپاره پالیسۍ نه جوړې بلکې د خپل ریجن او د امن د لپاره جوړ کی ګینی 15 دیش کال مونږ وینې تويشوا او د سلويختو کال دا غینه زیاته چې کوم دې وینې امکان
قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ سره د عوامي نیشنل ګون یو فعال او د مرکزی اسمبلی پخوانی غړی جمیله بیبی موجوده ده راځي چې د سره خبرو سوای تاسو دلته کې نه پم روان دي مطمئنی
دا سیده جی چې دا واقعات چکیږي کنه کدا کمم شو خود دې جړې چې رشتہ دې جړې په پالیسو کې دي نو پالیسي چې تر سو نه بدلی مکمل د خو بد او د داعش او د طالبانو نو دا خود پنځه دیرش کاله مونږ دې خبرو خوړو اوس دا نوې گیم چې روان دي نو دې په نتیجه کې راتلون کې سلويخ کاله مونږ زمونږ ژوندونه به تباشي نو ښکاره خو اوس فی الحال ماته رڼا نه ښکاري خو تر سو چې دا مونږ پښتانه په دې خبره پوه نه دي بابا د امن په فلسفه باندې پوه نه دي نو څوک د دنیا که روس راشي که چین راشي که امریکا مونږ نه شي بچ کولی مونږ ته بنیادی طور باندې د باچا خان د امن د فلسفې ضرورت دی چې مونږ د دې تیرو نه ځان روباس
ډیرا مننه جمیله بیبی لکه څنګه چې تاسو قتل دا لاریون د پیښور پرېس کلب نه شروع شو او دلته کې په گورنر هاوس باندې ختم شو او دای وای چې دغه شان لاریون نه بدای نور هم جوړای ترسو په پورا سیمه کې امن راشي د خپل همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ټی وی پیښور
درنو اردوونکو په مردان کې د عبدالولی خان د پوهنتون یو شمېر استادانو خپل احتجاج ته نن دا د څلورمې ورځې لپاره هم دوام ورکړی د استادانو له احتجاج سره د زده کوونکو د زده کړو بهیر هم له سختو ستونزو سره مخ شوی د عبدالولی خان د پوهنتون استادان څه غواړي دا به د ریاض حسین پر راپور کې واوري
سوره د وړاندې د پوهنتون استادانو په مرکزی خار پیښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د سینټ د غونډې نه هم په احتجاجي توګه بهر راوتلی وو په عبدالولی خان پوهنتون کې دوی په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وې او هم د پوهنتون دننه په احتجاجي توګه یې پرلتونه هم وغځول په پوهنتون کې طالب علمان وایي چې د هړتال له کبله د هغوی زده کړې ته نقصان رسي او د هغوی قیمتي وخت هم ضایع کیږي په دې حق له د پوهنتون د صحافت د څانګې د څلورم سیمستر طالب علم طارق خان ډیور ریډیو د خبرو په محل د خپل ستونزو حال سداسي بیانوي
کاره خبره ده چې لکه ټیچر کلاس ته نه راځي نو خامہ خبر زمونږ وخت ضایع کیږي بل دا چې زمونږ سمستر سیستم یعنی سمستر سیستم کې زمونږ هر یو کلاس چې نو هغه ضروري وي چې بدی کې یو کلاس هم مس کیږي نو زمونږ هغه ټول ټایم ټیبل چې وي نو هغه سره ډیسټرب کیږي څنګه چې روان دي سترایک نو زمونږ ډیپارټمنټ نور چې کوم ډیپارټمنټ چې زمونږ مرګري نو هغه ډیر زیات د دینه متاثر شوی دي بل دا خبره چې زه خپل اصل کې پاتې کیږم خو ډیر کسان داسې دي چې هغه د لری زګون ناراضي سار وخت را روان شي یونیورسيټي ته راشي نو په یونیورسيټي کې دوه کلاسونه نه کیږي
په پوهنتون کې د اکیډمیک سټاف وینا ده چې حکومت او پوهنتون دي د هغوی مطالبه تر سره کړي او که داسي و نه کړي نو د هغوی دغه هړتال به نامعلومه موده پورې جاری وي د استادانو د وینا تر مخه هغوی پوهنتون او گورنر خپل دیار لس مطالبه وړاندې کړي دي چې د هغوی بنیادی حق دي او د پوهنتون لتر په هغوی ته نو ورکول کیږي دوی غوښتنه کوي چې پوهنتون دي بهر هیوادونو ته د زده کړې لپاره د میرټ بنیاد خپل پیسلی وکړي په پوهنتون کې دننه د استادانو نه دي د اوسېدو د هایر ایجوکیشن کمیشن مطابق پیسونه ترلاسه کړي او په سینټ کې د هغوی وشتل شوی ملګری هم بحال کړي په دې حق له عبدالولی خان پوهنتون کې د اکیډمیک سټاف ویان ضیاء الله همدرد ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پوهنتون په لری پروتو کمپونو کې دي هغوی ته الاونسونه هم ورکړي
موږ چې په چترالو کې د مندار او د مرګرو بنیر کیمپس کې کم فیکلټي زموږ د ټیچرانو دي هغه ته دي هارد ایریا الاونس ورکړي زموږ د کیمپس کې کم فیکلټي کار کوي تیر وته کالونه دی ته هارد ایریا الاونس دغه یو جن ونه راځي ته انټرفیرنس نه چې کیږي فیکلټي به شوز کې چې دې سره یې کم نه معمولي افسران دي اگر راځي اگر 20 ګریډ افسران نه اکسپلینیشن کال کې لګه هغه د سر به کار د ډین کار دی لکه د سینیئر پروفیسور کار دی چې د جونیئر پروفیسور نه اکسپلینیشن کال شي موږ الیکټډ سینیټر زو هغه چې کم دی سینیټ نه بار بار کړو نو موږ پاګي منو چې
عبدالولی خان پوهنتون د کال 2009 راسي په مردان ضلع کې خپل کار سر ترسوي خو په لری پرتو علاقو بنیر چترال دیر او نوخار ضلعو کې خپل نور کیمپونه هم لري او په خیبر پښتونخوا کې د نوي کول د پاره د زده کړې په میدان کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
ګران اوریدونکو د پاکستان او چین اقتصادي راهداري چې کوم منصوبه ده دا غي اهم مرکز گوادر دی، خو په گوادر خار او شاوخوا سیمو کې خلکو لپاره پاکی اوبه نشته. بیا پښتنه دا راپورته کیږي چې نږدې د شپږ پنځوس چې کم بلین ډالر منصوبه را په هغه کې کره گوادر خلکو ته اوبه هم نه ورکړی کیږي سپا، نو بیا دغه منصوبې فائدې چاته روانې دي؟ د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور پر رپورټ راکوي.
که څه هم د بلوچستان په شمالي او په ختیځه سیمه کې بارانونه او واورې پیل شوي دي، خو د بلوچستان سویلي سیمه اوس هم د وچکالۍ سره مخامخ ده. د سیپیک مرکزي ښار گوادر ته د اوبو د ورکولو یوازنۍ ذریعه د اوبو اکړه زیرمه بند و، خو له تیرو یو څو میاشتو څخه دا وچ شوی دی چې له سوه به یې اوس په گوادر کې د څښلو اوبه ختمې شوي دي. د گوادر سره سره په جونی، پسنی، پیشگان او په نور یو شمیر سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري. د پیشگان اوسیدونکي بابا آدم وایي چې د ټینکرانو په ذریعه باندې اوس و ښار ته اوبه ورکول کېږي.
ابھی صورت حال اس طرح ہے کہ روزانہ 80,000 گیلن پانی ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے، جو کہ شہر کی ضرورت کے مطابق بہت کم ہے.
سید اوبو زیر موچس والا اوس وزداد سہر اورز 80,000 گیلن اوبو و شرط د ٹینکرانو پر ذریعہ باندی ورکول کجی. سید شرط ضرورت دغه ډیر کمیدی. گوادر شار تر یو نیم لک زیات نفوس لري. دغه اوبه د ایران و سردی پولی ته جوخت د زیلکیج د میرانی د اوبو له زیرمو څخه راوړل کېږي، چې یوه ټینکۍ له 10,000 څخه بیا تر 2,000 پوی پورې وي. د گوادر شار چارواکو ویل چې دا وخت گوادر شار 25,000 گیلون اوبو ته هر ورځ اړتیا لري. د گوادر خپلې اوبه تروی دي، هم له دغه کبله خلک د باران اوبه د څښلو لپاره کاروي. د گوادر ځای خبریال بیرام بلوچ وی چې اته د فاسه 2000 کال کې صوبایي حکومت په گوادر جیونی او پسنی کې د څلورو داسې د پلانټ لګولو منظوري ورکړله چې د سمندر اوبه د چشلو جوګه کې. د دې لپاره حکومت یو عرب 10 کروڑ روپی ځانګړي کړی وي.
چیک انسٹالیشن پلان گزشتہ 5 سال سے زائد تیار کیا گیا ہے، پلانٹ مکمل طور پر ناکام ہے.
دغه پلان لتیرو 15 کلو زخه لګیدلې دي، دا په بشپړ توګه ناکام دي. د شلک ګیلونو صلاحیت درلودې او بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی ته د دې ټیک اور کړی ولا. هغه د ټولو پلانټونو لپاره مشینری اخستې ده، خو پر هغه باندې کار نه دی بشپړ شوی. په 2014 کې حکومت د گوادر شار لپاره د اوبو د صفا کولو یو پلانټ په بیړنیز توګه باندې فعال کړ. جنریټر یې هم ورواخیست، برېښنا یې هم ورکړله، خو دا یوازې له 3 لک څخه تر 4 لک پورې ګیلانه اوبه صفا کولی شي. نیب هم د دې نوټس اخیستی و چې ټیکدار خپل کار ولې پر خپل ټاکل شوي وخت باندې نه بشپړ کوي، خو دا هغه هم تر اوس مهاله پورې هیڅ ډول نتیجه مخته نه ده راغلې. د گوادر د پبلک هیلت انجینیرینګ ایس ڈی او نثار احمد بیا وویل چې د گوادر د شلو د اوبو د اړتیا د پر کولو لپاره د اوبو پر یوه بله زیرمه پر شادی کور ډیم باندې کار بشپړ شوی دی، او دغه ډول پر سوا ډیم باندې هم کار روان دی. د ایلت سرګند کړل چې د باران له ورېدو څخه به دلته د اوبو ستونزه اواره شي. پاکستانی چارواکي وایي چې گوادر د 20مې پیړۍ یو نوی او مهم بندر دی. چین او پاکستان د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د چین کاشغر ښار له گوادر سره د نښلولو لپاره پر پروژه باندې هم کار روان دی، خو د گوادر ځایي خلک تر اوس مهاله پورې د سمندر پر غاړه باندې د څښلو د اوبو لپاره په منډه دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د داعش یا د دولت اسلامیه د ترهګر تراز الجربه چې د ابو محمد الشمالي په نوم هم مشهور دی په حق له د معلوماتو په سر 15 ملیون ډالر انعام ایښودل شوی دی. الشمالي د سعودي عرب استوګن دی. په کال 1991 کې په عراق کې زیږیدلی دی. دی د داعش سره د کال 2015 نه مل شوی دی، کله چې دا تحریک په عراق کې د القاعده په نوم عملیات کول. د نن سبا د دولت اسلامیه د کډوالو او د مال بردارای په حق له کمیټه کې په اهم کار لګیدلې ده او خارجي جنگیاري د ترکی غازیان ټپنا د شام جرابولس خاریه ته رسی. الشمالی او د کډوالو او د مال بردارای کمیټي د یورپ شمالي افریقي او جزیره نمای عرب سیمونه شام او عراق ته پغلا د سامان او د خلکو د رسولو د پیسو ټکو د لیندین کولو او د مال بردارای کارونه سرته رسی. الشمالی په کال 2014 کې د آسترالیا، یورپ او د مشرقي وستانه ترکی ته د رسیدلو جنگیالو شام ته د اړولو کامیاب بندوبسونه کړي وو او د شام اعزاز نومي ځای کې د نوو برتی شوو جنگیالو د جانچ پړتال دپاره د داعش یو مرکز هم پرانستی دی. د کال 2015 په ستمبر کې د امریکې د خزانې محکمې الشمالی د هغو خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکلو څوک چې داعش یا دولت اسلامیه له کار کوي. اوم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل هم په د بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو تر مخه د الشمالی په سفر د ده د مال جایداد د بندولو او په ده د وسلو بندیزونه ولګیدل. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې په اتیو تنانو د 125 میلیونو ډالرو د مالیت نه زیات انعامونه تقسیم کړی شوي دي. دې کسانو د ترهګرو خلاف داسې معلومات ورکړي وو چې د هغو له سببه ترهګر ان په موقع یا خو نیولی شوي دي یا په بین الاقوامي سطح د ترهګرۍ نه رایسار کړی شوي دي. که چا ته د ابو محمد الشمالی په حق له معلومات پی نو هغه دې ریوارډ فار جسټس دفتر ته د ریوارډ فار جسټس .net د ویب پاڼې یا د انفو @ rewardsforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکړي.